Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې شلمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه ICC پر امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه څېړنې پیل کړي نو بندیزونه به پرې ولګوي. همداراز واب اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي وسلوال طالبان له څو هیوادونو څخه وسلې او تجهیزات ترلاسه کوي. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو استازي نن په جدي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي او ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکني او هوایی بریدونه پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي به نن د سه شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د سعودي خبری اژانس د راپور له مخې دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. عربستان د روان میلادي کال په جولای میاشت کې هم د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه و چې پکې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه او پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ټینګار وشو چې له یو بل سره خبرو ته کینی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په پام کې لري چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام بولي. ښاغلی شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې چې کوم تاوتریخوالی دی د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې موږ کوو.
ښاغلی شمس وویل ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه کابل ته ولاړ شي او هلته به له افغان چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. فلیپو ګراندی پرون افغانستان ته له سفر وروسته په ژنیو کې خبریالانو ته همداراز وویل ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله لکه په جرمني او فرانسه کې چې وشول ګرام ونه بلل شي. هغه زیاته کړه په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته څو خپل هیواد ته ستنه کړی شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط پر مخ ولاړه شي ځکه د په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکني او هوایی حمله پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د اوربند ټینګ شي. دا خبره د ترکیې دولتي ټلویزیون پرون د دې هیواد د دفاع د وزیر هولوسی اکار له قوله وکړه. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او ایران په ادلب کې چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستی پوخ سنګر بلل کیږي د ترکیې لخوا د اوربند غوښتنه رد کړې ده. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونه چمتووالی نیسي چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د ادلب ولایت د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي له هغه وخته چې بمبرۍ پیل شوي له 1500 زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنګټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا پی ال او دفتر وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په یو اعلامیه کې وویل پی ال او د سولې د هڅو او نورو مسایلو په تړاو د امریکا له حکومت سره ګډ کار رد کړی. د ګام د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د هغو هڅو په لړ کې تازه اقدام دی چې غواړي فلسطینیان له اسرایلو سره د سولې خبرو ته اړ کړي، هغه څه چې ولسمشر ټرمپ نهایي جوړجاړی بللی. د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي د امریکا د حکومت دا پریکړه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغې پالیسۍ بل تایید دی چې غواړي فلسطیني وګړو ته ډله ییزه سزا ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې پولیسو د هغو لسګونو تنکیو ځوانانو په نیولو سره چې د تقاعد د عمر د لوړولو په برخه کې د حکومت د پلان پر ضد سوله ییز اعتراض وکړ وښوده چې تر ټولو په ټیټه سطحه چلند کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون یوه ورځ وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې پولیسو د کرملین خلاف د مظاهرو په ترڅ کې په ټوله روسیا کې له زرو زیات کسان ونیول. دا مظاهرې په روسیا کې له سیمه ییزو او ساحوي انتخاباتو سره په یو وخت کې کیږي. د دې لاریونونو په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له زوره کار اخلي او اعتراض کوونکي په ډنډو وهي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ولاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورئ چې متحد ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو د هغو ادعاو په اړه څیړنې پیل کړي چې د امریکا پاوځ په افغانستان کې پرې تورن شوی، نو بندیزونه به پرې ولګوي. یو شمیر سناتوران او څارونکي هغه چارواکي غندي چې هم پر دولتي څوکیو کار کوي او هم پر خپل حکومت انتقادونه کوي.
نظام ته تخریب پرې مانا چې ولس تخریب ول لپاره کې کله چې ته نظام تخریبي وای چې نظام داسې مشکل لري، ته هم ته نظام ډېر قوي یک جوړي حیات رهبری کې خدای سره لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي افغان ځواکونه نه دي کمزوري شوي، بلکې وسلوال مخالفین اوس د ګڼو هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبالیږي. دا هیوادونه په افغانستان کې څه غواړي؟
طالب د طرف د روسیې، ایران و همچنان د چین د خوانه په دې منځ نسبت باندې تقویه کیږي چې د امریکا په دلته نور هم داخل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د بشري حقونو د څار د ټولنې د هغه راپور جزئیات واورئ چې وایي د چین حکومت د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره منظم کمپاین پیل کړی دی. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو د هغو تورونو په اړه څیړنې وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره شپه دا نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالنډ په هاګ ښار کې دی د امریکا، اسرائیلو او د هغه د متحدانو لپاره خطرناکه وبلله. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروی.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه جان بولټن وایي نن د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپلو وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمې وسیلې کار واخلي. بولټن تېره شپه په واشنګټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي دوی به آرام کېنني. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د دې محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګیدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې د روم پریکړې لیک لاسلیک کړی وي د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوي د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنګي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یوځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پریکړې لیک له لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ یې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت کې دننه د اپوزیسیون په توګه د ځینو سیاستوالو دریز د حکومت د کمزورۍ د هڅو په معنا بولي او وایي چې دا کار پر حکومت د خلکو باور زیانمنولی شي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلي چې د حکومت جګپوړي چارواکي دې له دولتي امکاناتو هم کار واخلي او د حکومت پر ضد د اپوزیسیون په قطار کې هم ودرېږي. له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د حکومت هغه لوړ پوړي غړي چې د اپوزیسیون په توګه د حکومت په وړاندې دریږي زیات انتقادونه یې راپارولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي حکومت هغه کمزورتیا چې لري نه دی توانېدلی هغه غړي صف بندي او مخنیوي وکړي چې د اپوزیسیون په توګه د حکومت په وړاندې عمل کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول کسان د دې پر ځای چې د نظام د ښهوالي لپاره کار وکړي د حکومت په وړاندې ستونزې جوړوي او له بیت المال نه په ناوړه ګټې اخیستنې د شخصي ګټو لپاره کار کوي.
دا کوم کسان چې په نظام کې ستا او نظام نه خوري د نظام نه استفاده کوي د بیت المال پیسې نه دوی استفاده کوي او بدبختانه بیا نظام تخریبي نظام ته تخریب پرې مانه چې ولس تخریب ول دي لپاره چې همدغه نظام ته د ولس رای ورته وکړي. نو دوی هلته د ولس رای ته احترام لري، د ولس ته احترام لري او د دې په څنګ کله چې ته نظام تخریبي وای چې نظام داسې مشکل لري هم ته نظام ډېر قوي جګپوړي حیات رهبری کې خباس کرا لري.
یو شمیر سیاسي څېرې او ځینې سیاسي ګوندونه چې د ملي وحدت حکومت په تشکیل کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ملاتړي وو د وخت په تیرېدو د حکومت په منتقدینو بدل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق د حکومت هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې په تیرو میاشتو کې د حکومت په کاري پروګرامونو زیات انتقادونه کړي او د خپلو ګوندونو تر څنګ د افغانستان لوی ملي تلافوم جوړ کړی دی. له دې سره پخوا کې یو شمیر نورې سیاسي څېرې چې پخوا د حکومت ملاتړي وو له برطرفي وروسته ائتلافونه جوړ کړل او د حکومت په وړاندې ودرېدل. په دې اړه مو د حکومت له ویندویانو سره اړیکې ټینګې کړې خو ځواب یې رانه کړ. خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان محمد ناطقي چې په حکومت کې غړیتوب هم لري وایي دوی د حکومت په وړاندې اپوزیسیون نه دی جوړ کړی او هدف یې د افغانستان د نظام اصلاح ده.
یوه
ګوندونه او ائتلافونه حق لري چې په انتخاباتو او نورو مسالو کې انتقاد وکړي او باید چې انتقاد وکړي چې دا حکومت د مخالفت په معنا نه دي. هر څوک د انتقاد او اعتراض حق لري، څه په حکومت کې دننه او څه له حکومت نه د باندې. بل خوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په ټیم کې دننه اپوزیسیون نشي کولای د خلکو له ګټو دفاع وکړي ځکه چې اپوزیسیون باید خپل واک وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد جعفر کوهستاني په اپوزیسیون کشته سیری له قانون لوړی بولی وای دی وای اپوزیسیون چې مثبت او امیدوار کوونکی اصطلاح ده خو په افغانستان کې سرچپه معنی لري. له بده مرغه د قانون حاکمیت وای او که سالمه قضایه قوه مو درلودای چې اوس یې نه لرو دا ډول کسان به محاکمه کېدل. دا د سیاسي نظام په ګټه نه ده. دوی باید خپل ځایونه مشخص کړي چې آیا په حکومت کې دي او که په اپوزیسیون کې. ښاغلی کوهستاني زیاتوي که چیرې دغه ګوندونه او سیاسي څېرې په رښتیا هم د ولس لګټو لپاره کار کوي لومړی د خپل موقف ته په کتو د نظام د بهبود لپاره کار وکړي او که هڅه کوي چې په انتقاد سره د حکومت ستونزو ته متوجه کړي، لومړی باید له خپل موقف نه استفا وکړي.
د سهار 5:15 شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خپرونې د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. آیا طالبان سولې راوستلو ته چمتو دي؟ مقاله لیکي له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې که څه هم سوله نه ده راغلې، خو د سولې راوستلو ژمنې زیاتې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په تېره فبروري میاشت کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د نړۍ ټولو دیني عالمانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. ورپسې ولسمشر په تېره جون میاشت کې اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې طالبانو هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ. مقاله لیکي چې په دغه ټوله موده کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا طالبان سولې راوستلو ته لیوالتیا لري. مقاله د طالبانو پیغامونو ته په اشاره وایي چې دغې ډلې د دوبي د موسم له پیل راهیسې ګډ وډ پیغامونه څرګند کړي او له یوه لوري یې په جون میاشت کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او له امریکا سره په قطر کې مستقیمې خبرې وکړې، خو بل لور یې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کړې او په رسمي توګه یې په اګست میاشت کې د اوربند دوهم وړاندیز ونه مانه او په ټول هیواد کې یې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي چې طالبان سوله غواړي خو سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د مقالې په وینا د طالبانو مشران په دې باور دي چې د امریکا نظامي فشار په شاتم به ولای سي، خو مقاله یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې یو څو زره بهرني ځواکونه دي، خو طالبان بیا هم د جګړې په ډګر کې بریالي نسول. مقاله په پای کې لیکي چې که څه هم طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون په اړه مطمئن نه دي، خو دا تر بل هر وخت ښه وخت دی چې دوی په دې اړه یوه زړوره پریکړه وکړي. USA Today ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو ستونزو ته کتلې چې امریکا یې ویزې رد کړې دي. مقاله لیکي چې له 2008 کال راهیسې امریکا د عراق او افغانستان هغو اتباعو ته ویزې ورکولې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و، ځکه دوی په دغو دندو کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. مقاله لیکي چې ښایي دغه پروسې د امریکایي ځواکونو د سلګونو زرو ترجمانانو ژوند ژغورلی وي. مقاله لیکي چې اوس مهال 10,000 افغانان او 10,000 عراقي ترجمانان خپلو ویزو ته سترګې په لاره دي. مقاله یادونه کوي چې ترجمانانو ته د امریکا د ویزو ورکولو یا SIV پروګرام له لارې د داسې کسانو امریکا ته تګ له امکانه لرې دی چې غواړي توریستي فعالیت وکړي. د مقالې په وینا تیرو 11 کلونو کې 70,000 عراقي او افغان ترجمانانو ته امریکایي ویزې ورکړل سوي، خو یوازې یوه یې د توریستي فعالیت هڅه کړې. مقاله لیکي چې په بهرنیو جګړو کې امریکایي سرتیري اوس هم ترجمانانو ته اړتیا لري او د تیرو کلونو پر مهال له ترجمانانو پرته د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې لاسته راوړنې ناممکنه وي. د مقالې لیکوال وایي چې امریکا باید ترجمانانو ته ویزې ورکړي، ځکه دغه هیواد باید ثابته کړي چې هغو ملګرو ته ژمن دی چې خپل هر څه یې له خطر سره مخامخ کړل.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د جګړې اړخونه د پخوا په مقایسه وبخي پراخ شوي دي. وایي احمد برمک پرون د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وسلول طالبان د محل له څو هیوادونو څخه پر مختللي تجهیزات او وسلې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو لسګونه سرتیري په بیلابیلو بریدونو کې وژلي دي. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل د طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتی دل بولی. خغلی برمکوی د وسلوال خپل ملاتړو څخه د محل تر بخا زیاتی پیسې او تجهیزات ترلاسه کوي. خغلی برمکوی له بده مرغه د جګړې آباد ډیر پراخه شوي او ریخي ژوري شوي. دښمن خپل خوځښتونه لري، خدا په دې معنا نه ده چې افغان ځواکونه کمزوري شوي او یا طالب وسلوال پیاوړي شوي. په دې ډول نه ده. متاسفانه د وسلوالو طالبانو ملاتړي هیوادونه زیات شوي او هغوی ته یې نوي تجهیزات ورکړي. خغلی برمک په دقیقه توګه ونه ویل چې د طالبانو دا نوي ملاتړي هیوادونه کوم دي، خو د افغانستان د چارو څارونکي باور لري چې په سیمه کې درې مهم هیوادونه په بیلابیلو بڼو دا مهال د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. یو له دې امنیتي څارونکو پخوانی افغان نظامي صاحب منصبه تقلا مرخیل دی. نوموړی وایي له پاکستان وروسته روسیا او ایران په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د طالبانو ملاتړ کوي.
مسله د مداخلې یا تقویه د قوتو د طالب له طرفه د روسیې، ایران او همچنان د چین د خوانه دا په دې نسبت باندې تقویه کیږي چې د امریکا په دلته نور هم داخله شي، نور هم زیاتره دلته امریکا مصروف ساتي. ایران خو هرڅه دې ته ځکه چې هغه خاص دښمن ځان ګڼي د امریکا، هغوی دې هم دا وایي او کوشش کوي چې د طالبانو په واسطه باندې دلته د امریکا او په اصطلاح اردو چې کوم دلته راغلی جنګي دي هغه ناکام کړي. دغه د ناکامۍ سبب هم دا کیږي چې هم ایران هم روسیه په منځنۍ آسیا کې
د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له هر اړخیز وړاندیز او د افغان حکومت له پرله پسې هڅو وروسته هم تر اوسه طالبانو د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلې. په عین حال کې په افغانستان کې دننه په وروستیو اونیو کې جګړو زور اخیستی. په دې تازه ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې د بېلابېلو بریدونو په ترڅ کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په ناوخته د دشتیارچی پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو برید کې 15 تنه افغان سرتېري وژل شوي. په جوزجان کې د دې ولایت د امنیې قمندان فقیر محمد جوزجاني په وینا د دوشنبه د ورځې په سهار د خماب ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د سرپل په ولایت کې هم وړ مشپه وسلوالو طالبانو پر افغان پولیسو او د ملي اردو په سرتېرو بریدونه کړي. جرمني خبري اژانس د سرپل د ولایتي شورا د یو غړي آصف صادقي له خولې چې په دې بریدونو کې 18 تنه سرتېري وژل شوي. په یوه بله پیښه کې د سمنګان په ولایت کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو ځواکونو 14 سرتېري په درې سوف کې په یو برید کې وژلي. له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د نښتو بریدونو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه خالد لوګر نازما د مسعود راس فلمان زی د جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و نو په 2000 نفر په خپل منځ کې سره مړ کړ. هغه د بی ګناه خلکو ورځ کله لمانځي دغه ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسوه چې دغه ورځ د غریبانو مسکینانو چې د خاورو لاندې څه دي دغه ورځ کله لمانځي په هغه وخت کې باید دا ورځ مندلتای وای چې دوی په خپل منځ کې جنگ نه وای کړی او بس بوره د مجاهدین مجاهدین سمر ته ورسول دي سمر پای صبح سرور اخر نتیجه دغه څه چې وسم وینې تویږي.
زکی هلمند ولایم د کندهار ولایت تم یوان دولس والی څخه موږ دلته داسې ستونزې لرو د طالبانو او حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت د شپې مهال ومسلي نو زیات تلپاتې و ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دوو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځوي. خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مسلي دوه هوانونه مسلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپتېږي. نو موږ دا هیله وارزو لرو چې په دغه پولي چارواکي خبر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې د چین حکومت په شینجن ایالت کې د اقلیت اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. د سازمان په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړ ویلي د ځپلو دا کمپاین به د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو لپاره یوه ازموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل اوروي.
په نیویارک میش د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی د چین د حکومت لخوا په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د غیر قانوني نیونو شکنجې ناوړ سلوک او د هغوی پر ورځني ژوند د مخ په زیاتېدو پراخ کنټرول لپاره د یو منظم کمپاین د پر مخ بیولو په اړه کره شواهد په ډاګه کړي دي. په دغه راپور کې پر هغو سرغړونو بیا تاکید شوی چې د ملګرو ملتونو د نژادي توپیر د له منځه وړلو کمیټې د اګست د 10 په راپور کې رابرسیره کړې وي. په دغه راپور کې ویل شوی چې په چین کې اقلیت اویغوریان د افراطیت ضد په نوم مرکزونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو کې استوګنې ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې هغه یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د چین د بخې مسؤل صوفیا ریچارسن په دغه وروستي راپور کې ویلي چې د چین حکومت په شینجن کې د بشري حقوقو داسې تیری ترسره کړي چې په دې هیواد کې له څو لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. هغې وویل په شینجن کې د ځپنې دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او اړوندو یو شمېر هیوادونو لپاره یوه اساسي ازموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي پر هغه هیواد چې په نړۍ کې د یوه ستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. په راپور کې له بهرنیو حکومتونو غوښتل شوی چې د چین د دغو اقداماتو په خاطر پر هغوی چې د دغو سرغړونو مسؤل دي د مشخصو بندیزونو د لګولو په ګډون پر پیکینګ دو اړخیز او څو اړخیز فشارونه راوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شانګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرانس کې د دغه راپور په وړاندې په جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یې تورن کړ چې د چین په وړاندې چلند کاملا له تعصب ډک دی او موندنې هم تحریفي بڼه لري. هغه زیاته کړه په شینجن کې له دغو اقداماتو د حکومت هدف د سیمې ثبات، پرمختګ، یووالی او د ورځني ژوند ښه کولو ته پراختیا ورکول دي، خو په عین حال کې د قومي بیلتون پالو او د ترهګرو ځپل هم پکې شامل دي چې په سیمه کې جنایتکاره فعالیتونه ترسره کوي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو برخه اورو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پام کې لري چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. د ترکیه دفاع وزیر وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکنۍ او هوایي حملې پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې اوربند ټینګ شي. او متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنگټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا پی ایل او دفتر په دې خاطر وتړي چې د سولې د هڅو او نورو مسلو په تړاو د امریکا له حکومت سره کار کولې رد کړي دي.
دا ژوند رنگونه.
لومړی سر کې مو ځان راو پیژنئ؟
انجینر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د برق د څانګې نه په 1940 کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجینرۍ په رشتو کې مې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایي، په UNPS او په انکشاف دهات او بلاخره په وزارت انرژي کې دا لس کاله کې دلته مصروف یم د انرژي په څنګه کې. نو زه ډېر علاقه لرم د خپل رشتې سره خپل کار وکم. نو من هسه یو انجینر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوو، کنه دولتي کار ته ست خوند درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګیږي کی ولې کار موقت وي دومره با غرور خوند چې واسره دی واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي، تقویه شي او کادرونه باید دولت ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلې دي شخصي جوګانه ته او شخصي مؤسسات ته. زده د دولت نه غوښتنه کوم چې دلته توازن د معاشات رامېسته کی ته څوک کادرونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي ژوند په اړه چې راته وایي، ژوند مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده مې کړی دی او 15 اولادونه لرم. او وو اولادونه مې فاکولټي ویلي دي، درې اولادونه مې فاکولټي دوی کې دي، درې لورونه مې د فاکولټونه فارغ دي، دوه یو ډاکټر ده، دوه شریعتونه فارغ دي، بلې د اوس په طب کې ده او کوچنۍ لور مې په ووم صف کې ده په سکور کې، او کوچنۍ زوی مې په لسم صف کې ده. نو دا هغه دي او زه شپږ مسیانم لرم. مېرمن یو
څنګه دومره اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یوه اصطلاح اوس کاروي چې لږ ماشومان ښه کورنۍ.
ولا جالبه خبر دی که زه فقط دومره وویل غواړم چې ما کله چې دوا تطبیق کړي نور می اولاد ونیشي هغه دوا دې چې په دریاب کې شولې و شولې و هغه دریاب وچید خو زما خزي بیا هم اولاد درلود هغه زوی می وس فاکولته ادبیات ویلې د اوسلور اولاد لري تاسو خپل قضاوت وکړئ
اوس مسیان او اولادونه ټول په یو کور کې اوسېږي
نه دا په سلور کور کې اوسېږي
کله راته وایې ځینې ځنګړي مراسم چې کیږي نو تاسو به ټول د ځانه پوره وي خپل خپلوان باندې راغړي
نه خپل خپلوان چې دلګر غواړم ځکه چې هلته نه ځای کې
ډېر مننه تاسو دې ژوند
دی وایي ژوند مننه ډېره زیاته
قدر من اوریدونکو لدی پزړه پوره خبره تر سره د خبري مجلې پای ته ورسیدو و بجې او 1:30 دقیقې شوې سلطان محمد سرور د بلینیم